The Washington DC na The Voice of America Diva Radio de
السلام علیکم ګرانو اوریدونکو دا د وایس اف امریکا ډیب ریډیو دی نن د جمعې ورځ کال 2015 د جولای د میاشتې سلی رښتما نیټه ده وخت شوه دی په پاکستان کې د مازیګر شپږ بجې په افغانستان کې شوه دی 15 بجې او دلته په واشنگتن ډی سی کې د سحر 9 بجې شوه دی د وایس اف امریکا ډیب ریډیو په دې یو ساته خبری خبرونه کې درته زه محمد اکرام
او زه ارباب محمود
هر کله وایو اول تاسو ته وړاندې کوو د مهمو خبرونو سرټکی
د امریکا د دفاع وزارت ویلی د افغانستان پکتیکا ولایت کې په ډرون حمله کې د القاعده یو ستر مشر د جولای په 11 نیټه وشلې بلخوا کابل کې چارواکو ویلی راتلونکې هفته به د افغان طالبانو سره د روغې جوړې د خبرو دویم پړاو کې ناسته کوي
د امریکای کانګرس غړو پاکستان کې د ممبئی ترهګر برید کې لاس لرونکي ډلې پر ضد ګامونو اخستلو غوښتنه کړې ده او په ملالا یوسفزی برید کوونکو په خوشی قبولو یې اندېښنې څرګندې کړې
د پاکستان هم پر اخوا ګیلې وی دا خو نو بیا د دواړو ملکونو د تعلقات سلسله هم په منځ کې راځي بلکې د دواړو هیوادونو که وګورو نو د یوه هیرو د بل غدار دی
او ترکی وای دوی شام کې د سرحد سره نږدې د داعش په مرکزونو هوایی بمباری کړې ده د ترکی وزیر اعظم وای په ترکی حمله کوونکو سترګې نشي پټولې
ګران اوریدونکو په دې یو ساته خبری خبرونه کې به تاسو د پاکستان افغانستان د سیمې او د نړۍ په حالاتو باندې رپورټونه او مرکه اورئ خو اول پام شئ د مهمو خبرونو تفصیل ته د امریکای پوزوی روانه هفته سویلی سویل ختیس افغانستان کې په یو هوایی حمله کې د القاعده د علاقه چې یو کمانډر وجل شوی دی پینټاګان نن په یو بیان کې ویلی د القاعده کمانډر ابو خلیل السوډانی د پاکستان سرحدي پولیس سره نږدې پکتیکا ایالت کې د جولای په 11 نیټه وجل شوی دی په بیان کې ویل شوی السوډانی د القاعده د ځانمرګي او بمی حملو د عملیاتو مشر وو او دا چې هغه په امریکایی افغان او پاکستانی ځواکونو باندې حملو کې رول لوبولو په بیان کې ویل شوی السوډانی په دغه حمله کې وجل شوو درې تنلارو نه یو د باقی دوه تنلارو نمونه نه دی ورکړل شوی نور حال په دې حق باندې تاسو ته منګه همکار بختور شاو وړاندې کوي
د امریکا په وزوی ابو خلیل السوډانی د القاعده د سنی وسلواله ډلې د ځان وجون کې حملو او د بارودی موادو د عملیاتو مشري کوله او په امریکایی افغان او پاکستانی عسکرو په بریدونو کې ککړ وو د پینټاګان نه جاری شوی بیان وایي په دغه هوایی حملو کې د السوډانی سره دوه نور ترهګر هم وجل شوي ولې د هغوی نومونه نه دي په ډاګه شوي د امریکا د دفاع وزیر ایش کارټر وایي د السوډانی په وجنه القاعده نوره هم کمزورې شوې ده او د ترهګرۍ پر ضد به د دوی مبارزه جاری وي امریکا په وروستیو ورځو کې په ډرون حملو کې د القاعده ترهګر ډلې یو شمیر مهم کمانډران وجلي چې پکې په یمن کې د القاعده مرستیال مشر ناصر الوهیشي او په شام کې د القاعده د خراساني ډلې مشر محسن الفاضلي شامل دي پینټاګان وای الفاضلی په هغه ترهګرو کې شامل وو چې ورته د 9/11 په اړه د وړاندنه معلومات ورکول کېدل
د امریکای د کانګرس غړو د پاکستان غوښتنه کړې چې د وسلوالو او تندرو په خلاف عملیات د ټولو ډلو په خلاف وغځوي مطبوعات وایي د خارجه چارو لپاره د وزیر اعظم د پاکستان د وزیر اعظم سلاکار طارق فاطمی او د نورو چارواکو سره سره واشنگتن کې د امریکا د کانګرس غړو سره لیدلې دي مطبوعات زیاتوي د امریکا د کانګرس غړو د القاعده طالبانو او داعش سره سره د لشکر طیبه او نورو وسلوالو په خلاف هم د پاکستان نه د قانونو پورته کولو غوښتنه کړې
افغان چارواکي وایي د حکومت او طالبانو ترمنځ به د روانې میاشت اخر کې د سولې د خبرو دویمه مرحله شروع کیږي د افغانستان د سولې د عالي شورا غړي محمد اسماعیل قاسم یار ویلي د دویمې مرحلې خبرې به په 1 یا 1.5 جولای باندې کولی شي تر اوسه د خبرو د ځای په حق لا سنه دی ویل شوی قاسم یار ویلی زیات امکان دی چین دغه خبرو اترو کوربتوب وکړي خو د سولې د عالي شورا یو بل غړي ویلي تر اوسه د خبرو د ځای تصدیق نه دی شوی
ترکی وای دوی شام کې د اسلامي ریاست یا داعش په علاقو هوایی بمباری کړې ده د تندرو ډلې په خلاف جاری جګړه کې د ترکی لا نور زیات راکټېدل دي یا حمله کول دي. د وزیر اعظم د دفتر لخوا د ترکی جنوب لخوا ویل شوی دی چې د ترکی جنوب مشرقي علاقه دیار بکر کې د پوزی اډې نه درې F-14 جازونو د ترکی سرحد سره د شام کیلس صوبه کې هدفونه په نښه کړي دي. بیان زیاتوي چې د اسلامي ریاست د وسلوالو د راغونډېدو ځایونه او مرکزونو باندې د سلور بمونو غورځولو وروسته جازونه خپل مقام ته محفوظ رسیدلی دي. خبري غونډې ته د ترکی وزیر اعظم ویلي چې د حکومت باید په ترکی حملو باندې سترګې نه پټوي.
د امریکې د دفاع وزیر ایش کارټر د عراق کردستان سیمې د سفر په وخت کورد مشرانو سره لیدل کتل کړي دي. کارټر نن سهار وختي اربل ښار ته رسېدلی و چېرته چې نوموړي د کردستان مشر مسعود برزانی سره ملاقات کړی دی. د کورد پیشمرګه ځواکونه د عراق شمالي کورد سیمه او شمالي شام کې د دولت اسلامي تندربه ډلې پر ضد تر ټولو زیات اهل ځواکونو په توګه راپورته شوي دي. امریکا پیشمرګه ځواکونو ته امنیتي مرستې ورکوي خو برزانی اکثره ګیله کوي دغه مرستې د دولت اسلامي پر ضد په کامیابۍ سره جنګېدو لپاره پوره نه دي.
د امریکا صدر باراک اوباما به نن د کینیا سرخار نیروبی ته رسی. دوی به د سب سهارن افریقا سره د امریکې د اقتصادي اړیکو په حق له د کاروباریانو نړیواله سرمشریز غونډه کې برخه اخلي. کینیا د امریکا د صدر باراک اوباما د وفات شوي پلار وطن دی او د صدر په حیث دا د اوباما د هاغلی اوباما لومبه سفر دی. په دې حق له نور تفصیل زمو همکار شعیب زاده نه اورو.
د امریکا صدر باراک اوباما په خپل لومبي سفر خپل پلارني هیواد کینیا ته رسیدلی چېرته چې هغه ته ډیر تود هرکلی شوی دی. د صدر باراک اوباما د دغه سفر په مهال د کینیا په سرخار نیروبی کې سخت امنیتي ګامونه پورته شوي دي. د کینیا سرخار نیروبی په 1300 کلونو کې یو شمېر ترهګر بریدونه لیدلي او په کینیا کې فعاله تندروډلې الشباب بیا د دغو بریدونو پړه هم منلې ده او دغه بریدونه یې په سومالیا کې د کینیا لخوا د ترهګرۍ پر ضد جنگ کې د برخه اخیستو بدل بللی. په کینیا کې به د امریکا صدر باراک اوباما نړیوالې تجارتي غونډې یا ګلوبل انټرپرینورشپ کانفرنس کې برخه هم اخلي چېرته چې بعد امریکایي اقتصادونو د افریقایي هیوادونو سره د تړلو او تجارت سیوا کولو باندې خبرې اترې کیږي. د کینیا د سفر وروسته به د اتوار په ورځ د امریکا صدر د ایتوپیا د ریفټ وادي سفر کوي. صدر باراک اوباما به د امریکا لومبه صدر وی چې د افریقایي هیواد ایتوپیا سفر بکی امکان دی چې په دغه سفر کې به د ایتوپیا د وزیر اعظم سره هم ویني او په ادیس ابابا کې به د افریقایي اتحاد غړو ته هم وینا کوي.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو ده.
د امریکې سویلي ریاست لویزیانا کې یو وسلوال تن د زیارت په ماخام په یو سینما کې د خپل ځان وژلو وړاندې په ډزو کې دوه کسان وژلي او اووه نور یې جوبل کړي دي. په لفایټ ښار کې چارواکي وایي دوی د وسلوال پیژنګلو کړي خو صرف تومره یې ویلي. وسلوال د 50 کالو دی. د ټرانس ریک فلم کتو په وخت سینما کې د سلو پورې خلک ناستو کله چې وسلوال په خپل ټوپک ډزې شروع کړي.
امریکا کې شوی روسته نظر پوښتنه خای د نسلی امتیاز روسته د برابرۍ د ټولنې کوم خوب چې امریکایانو د یو افریقایي امریکني د صدر د انتخاب سره لیدلی وو هغه تر اوسه نه دی ترلاسه شوی. تیره هفته د نیویورک ټایمز او سی بی ایس لخوا د شوی نظر پوښتنې تر مخه د امریکا په لسو کې شپږ کسان ګڼي د مختلفو نسلي ډلو خپلو کې تعلقات خراب دي او بیا په لسو کې سلور وای دا له نور د خرابې اړخ ته روان دي. دا پوښتنې د تور پوستکو او سپین پوستکو یو شان شوي. د صدر باراک اوباما د انتخاب سمدستي وروسته په دریو کې دوه د امریکایانو ګڼل امریکا کې د مختلف نسلونو ترمنځ تعلقات په عمومي توګه ښه وو.
او د امریکې یو وتلې ورځپاڼې نیویارک ټایمز په یو رپورټ کې ویلي دوه وفاقي انسپکټر جنرلز د انصاف محکمې نه خواست کړی دی چې د ډیموکرات ګوند صدارتي امیدوارې هیلری کلنټن خلاف د فوجداري پلټنې شروع کړي چې آیا نوموړي خو په خپل شخصي ایمیل اکاونټ کې حساس حکومتي معلومات نه دي ښکاره کړي سبق چې هغه خارجه وزیره وه.
The Voice of America دیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو د زمنګا دا یو ساته خبری خبرونه تاسو د واشنگتن ډی سی نه نه خبرې غباندې اوري. د امریکای پوز وای چې روانه هفته سویل ختیز افغانستان روانه میاشت سویل ختیز افغانستان کې په یو هوایی حمله کې د القاعده د علاقه چې یو کمانډر وجل شوی دی. پینټاګان په خپل بیان کې نن ویلي چې د القاعده کمانډر ابو خلیل ال سوډانی د پاکستان سرحدي سیمې سره نږدې پکتیکا ایالت کې د جولای په 11 نیټه وجل شوی دی. دا کوم اولنی تن نه دی. امریکې د دې وړاندې هم په افغانستان، پاکستان او په یو شمیر نورو ځایونو کې چې پکې عراق او شام په دې کې د القاعده د علاقه چې کمانډران وژلي دي. زمونږ همکار رحمان بونری د دې نور تفصیل تاسو ته وړاندې کوي.
ډېره مهرباني محمد اکرام صاحب. لکه څنګه تاسو وویل، زه به شروع کوم د القاعده کمانډر ابو خلیل السوډانی نه. څوک چې په 11 جولای باندې وژل شوی دی او ایش کارټر وایي چې السوډانی د القاعده لخوا نه د ځانمرګي بریدونو منصوبه ساز وو او هغه په امریکا باندې یو شمیر حملو کې هم لاس پاتې شوی دی. دې نه مخکې چې زه لاړ شم او نور نمونه واخلم چې په افغانستان کې وروستۍ ډرون حملې شوې دي او دغه شان پاکستان کې ډرون حملو تفصیل څه دی. اوریدونکو ته به زه دا ووایم چې امریکا وایي د پاکستان او افغانستان په مختلفو علاقو کې کېدونکې ډرون حملې چې دي، په دې کې تر اوسه پورې القاعده ته او طالبانو ته سخت زیان اوړېدلی دی. وسیو کې دا دعوه هم کېږي چې په دې کې د اسلامک سټیټ یا داعش وسلوال کمانډران هم پنه کړی شوي دي او کامیابۍ ورته ترلاسه کېږي. په پاکستان کې دې حملو ته دریځ دا ویل کېږي چې د پاکستان په خاوره باندې ناجیزه حمله دي، غیر قانونه دي او د دې حملو بندیدل پکار دي. خو ځینې غیر جانبدار رپورټونه دا وایي چې پاکستان په پټه د امریکا سره په دې باندې لاسلیک کړی دی چې پاکستان کې دننه ډرون حمله کېدای شي. خپله د پاکستان د خیبر پختونخوا یو گورنر بریسټر مسعود کوثر په خپل یو مرکه کې ویلي وو چې پاکستان کې دننه ډرون حمله شدي د دې ادول ممکن نه دي. اوس به زرا شمه د دې ډرون حملو تفصیلات ته پورستیو کې چې کوم وجل شوي دي په افغانستان کې کسان پای کې ابو خلیل السوډانی او دین علاوه د اسلامک سټیټ یا دولت اسلامی تنظیم یو مشر چې په افغانستان کې مشرقي علاقه کې وجل شوی وو، د هغه نوم وو حافظ سعید خان. حافظ سعید خان په وروستیو کې د خبر رسانه ادارې افغان اسلامک پریس تر مخه چې دی پکې د نیشنل ډایریکټریټ آف سیکیورټی د افغانستان حواله ورکوله، سعید خان چې دی د صوبه ننګرهار په ضلع چین کې په میزایل باندې لګېدلی وو. دین کلګ مخکې لاړ شو، د افغانستان د استخباراتي ادارو تر مخه شاهد الله شاهد هم د مشرقي صوبې ننګرهار کې په یو ډرون حمله کې وژل شوی وو. شاهد الله شاهد د دین مخکې د طالبانو تنظیم سره مرکزی ترجمان وو او هغه د دینه مخکې د دولت اسلامي د خپل مرګ نه سو میاشتې مخکې دولت اسلامي کې شرکت کړی وو او دغه شن خبرونه وایي چې هغه د دولت اسلامي دریم مشر ګڼل کېده په دغه سیمه کې. اوس به زرا شمه پاکستان کې افغانستان کې ډرون حملې چې دغه تاریخ ته پاکستان کې تاسو ته یاد وي چې په ډرون حملو شروع شوی وو. تر ټولو لومبه ډرون حمله چې پاکستان کې مشهور شوی وه او خبرونه په مطبوعاتو کې راغلي، هغه وه په کال 2004 کې او پای کې د طالبانو مهمه سینیئر کمانډر چې دی په ساوت شمالي وزیرستان کې وجل شو، د هغه نوم وو نیک محمد. نیک محمد د پاکستان د طالبانو هغه کمانډر کوم چې د پاکستان پوځي چارواکو ګلونه هم په غاړه کړی وو او دغه سره د روغې جوړې خبره کوله. خروستو چې هغه د پاکستان په پوځ حمله شروع کړې، نو دی په جون 13 2004 کې په یو ډرون حمله کې وجل شو. دین له په ډرون حملو کې په وروستیو کې چې کوم خلک وجل شوی دی، د هغې تفصیل داری چې په خاور مسعود نومې د طالبان د سینیئر کمانډر دی طالبانو په پاکستان کې دی، په 13 مارچ 2015 باندې وجل شوی دی. دینه مخکې یو امریکایي تن چې په افغانستان پاکستان کې پناه اغستې وه او د القاعده لپاره د مطبوعاتو د څانګې مشر ګڼل کېدو، دی په جنوري 2015 کې وجل شوی. د دومو ادم ایدم گدان اینم ګنان امریکایي وو، په دې باندې په امریکا کې ډیر باسوم شو. بلها ډیر زیات نمونه دي د القاعده او طالبانو خوځو پکې. هغه نمونه واخلم کوم چې ډیر مهم مشران وو د القاعده یا طالبانو، لکه عبدالرحمن مفتی حمید الله حقانی او مولوی احمد جان، دی په 2013 کې وجل شي وو. حکیم الله مسعود وجل شي د طالبانو مهمه کمانډر وو، خطرناک کمانډر ګڼل کېدو، دی په نومبر لومنی 2013 کې وجل شي او دی په سردر وجل شي. یو شمېر نور مشران هم د طالبانو حمله کې شامل وو. ابو سیف الجزیری او مولانا اختر زدران چې دی د 8 جولای 2013 کې په ډرون کم حمله کې وجل شو او د طالبانو تنظیم او د القاعده د دواړو تنظیمونو مشرانو ګڼل کېدل. ولی الرحمن ډیپټي امیر وو د طالبانو د مومنت یا نائب امیر وو طالبانو د مومنت او د ډیر مهمه مشر ګڼل کېدو د په مئی 8 2013 کې په جنوبی وزیرستان کې وجل شو. شیخ یاسین الکویتی د القاعده ډیر مهم مشر ګڼل کېدو د په پاکستان کې په جنوري 8 2013 کې وجل شو. ولی محمد د طالبانو یو بل مهم مشر وو چې د په جنوري 8 2013 کې وجل شو. دغه شان نمونه کې فیصل خان، مولانا نذیر، عطا الله، رفیع خان، رتا خان یو شمیر مهم نمونه دي. دین علاوه په دغه مهم نمونه کې یو نوم د ابو یحیی علیبی هم دی. علیبی چې دی یو د القاعده یو مهم مشر وو او یو سغدریزه مولا ګڼل کېده. دی په پاکستان کې په جون 2012 کې وجل شو. قاری حسین محسود هم د طالبانو یو بل مهم کمانډر وو. په پاکستان کې دی د یو شمیر دهشتګردۍ کارونو کې لاس لري او د امریکا په بی پلټ ډرون الوتکې حمله کې دی په کال 2012 کې وجل شو. حضرت عمر خان محمد، میراج وزیر او اشپاک وزیر هم په کال 2011 کې وجل شوی وو او دیم د طالبانو خطرناک مشران ګڼل کېدل. د پاکستان یو بل خطرناک دهشتګرد چې الیاس کشمیری نومل کېده، الیاس کشمیری په جون 2013 کې وجل شوی او د القاعده سره د لشکر الزل سره هم تعلق ساته. د حرکت الجهاد الاسلامي مشري هم کوله او دغه شانتي هغه د یو شمیر نورو د القاعده چې کوم خارجي عملیاتي شوراګانې د هغې کړې پاتې شوی. ابو زید العراقی هم د القاعده یو مشر وو چې پاکستان کې په کال 2013 شلم جنوري کې فروری کې وجل شوی وو. داسې بشمیر نمونه نور هم دي چې پکې د مصطفی ابو یزید نوم دی، صدام حسین الهاشمی نوم دی، قاری محمد ظفر نوم دی او یو شمیر نور غیر ملکی دهشتګرد چې د پاکستان په شمالي وزیرستان او جنوبی وزیرستان کې وجل شوی دي، لکه محمد حقانی، شیخ منصور، ابو سید الليبی. ابو سید الليبی چې دا یو ډیر مهمه خطرناک دهشتګرد ګڼل کېده چې د پاکستان په خاوره پټ وو، تر ډېرې مودې نه بس امریکا ګرځېده. دغه شانې طاهر یلدب چې دی، طاهر یلدب د ازبکستان سره تعلق ساتو، د ازبکستان اسلامیک موومنت مشر وو او دی هم په پاکستان کې وجل شوی وو. د طالبانو یو ډېر بل مهم مشر د مسعود د کورنۍ نه چې بیت الله مسعود نومېده، ډېر خطرناک دهشتګرد وو. یو څو د مذاکراتو کوشش هم پاکستان سره شوی وو. دی په اګست 5 2009 کې د امریکا په ډرون حمله کې وجل شوی وو. دې علاوه ابو زبیر المزری، د الزبیر المزری چې دی هم د القاعده په مهمه کمانډرانو کې شمار کېده، پاکستان کې وجل شوی وو. ابو جهاد المزری دی هم په 1 اکتوبر 2013 کې پاکستان کې د امریکا په بی پلټ ډرون حمله کې وجل شوی وو. دې علاوه د القاعده یو شمیر مهم مشران چې د پاکستان په خاوره پټو، لکه ډاکټر ارشد وحید، اکا شیخ په نوم باندې، اکا شیخ موس په نوم باندې هم د مشورو او د منځنۍ درجې لیډر د القاعده، خو پاکستان کې د یو شمیر دهشتګردو مشري کول او تربیتونه ول ورکول. دې علاوه د سونو شپیره کې دا نمونه دي چې د پاکستان په شمالي او جنوبي وزیرستان کې وجل شوی دي. امریکا ګڼي چې تر اوسه پورې، لکه د امریکا صدر بارک اوباما په خپل یو شمیر ویناګانو کې سوس زله تکرار کړی ده چې د القاعده ملا په پاکستان کې ماته شوی ده، افغانستان کې هم هغه په تیښته دي او وایي چې په دې کې مهمه کردار چې دی ډرون حمله ادا کوي. په ډرون حملو باندې یو تور دا هم دی چې په پاکستان کې، افغانستان کې په دې کې عام خلک هم وجل شوی دی، خو د امریکا مشرانو مني چې د عامو خلکو د وجل کېدلو شرح چې دا یا شمیره چې دا هغه ډېره کمه ده. خو وایي په جنگ کې دغه شانتي کله چې په وروستیو کې د امریکا یو تختول شوی د غیر دولتي ادارو مشر د لاهور نه په ډرون حمله کې وجل شو، نو په هغه باندې د امریکا سره بارک اوباما معافی هم غوښتې وه او دای هم ویلو چې دی هر ممکن کوشش کوي چې پاکستان کې کېدونکو ډرون حملو کې څوک عام تن ونه وجل شي، خو وایي د دې امکان موجود دی چې عام خلک پکې ووجل شي. پاکستان یو وار بیا تکراروم چې په دې ډرون حملو باندې وخت په وخت احتجاج کړی دی او وایي د پاکستان په خاوره باندې د دې د قانون خلاف ورزي ده. امریکا په افغانستان کې هم وز د اسلامیک سټیټ یا دولت اسلامي په ضد ډرون حمله کوي چې ورستنه وجل شوی کمانډر پکې ابو خلیل السوډانی وو.
ډېره مننه د دومره تفصیل وړاندې کولو. دا د وایس اف امریکا ډیبریډیو دی. افغان چارواکي وایي د حکومت او طالبانو ترمنځ به د روان میاشت اخر کې د سولې د خبرو اترو دویمه مرحله شروع کیږي. افغانستان د سولې د عالي شورا غړي محمد اسماعیل قاسمیار ویلي د دویمې مرحلې خبرې به په دیرشتم یا یو دیرشتم جولای باندې کولی شي. نور حال پې د افغانستان نه زمونږ خبریال کمال سرات راکوي.
دی افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې دا ځل ناسته به یو څه لاسته راوړنې ولري او ډېرې خبرې به په دې وشي چې باید په افغانستان کې د دواړو غاړو لخوا لومړی د جنگ بندۍ اعلان وشي او بیا د سولې خبرې اترې پر مخ یوړل شي. په دې اړه د سولې د عالي شورا د نړیوالو اړیکو د کمیټې غړي محمد اسماعیل قاسمیار چې له ډیوې رادیو تلویزیون سره خبرې کولې وویل چې خبرې خو به د همدې روانې جولای میاشتې په اخره کې وشي، خو دا چې په کوم ځای کې به ترسره شي دی دقیق ځای ونه خودو، مګر دا خبرې وکړه چې دا احتمال ډیر شته دی چې په چین کې به ترسره شي.
باید وایو چې په آخر جولای میاشت چې دا روانه میاشت ده، دا دوهمه ځل د سولې خبرې اترې پیل کیږي انشاءالله تعالی، لیکن ځای تر اوسه پورې په قطعي توګه معلومه نه ده. داسې ګمان کیږي چې په چین کې وشي. امید لرو چې دا ځل دا ناسته لاسته راوړنه هم به ولري. یو یې خو به دا وي چې یو اوربند موافقه وشي او جاری شي، یو اوربند د دواړو لخوا انتظار لرو چې اوربند وساتل شي، یعنی اوربند وشي او بیا نو وساتل شي تر هغه وخت چې د سولې د خبرې اترې یو نتیجه به وشي.
دا چې د سولې د خبرو اترو په دې دوهم رسمي پړاو کې به د افغانستان له لوري او همداشان د طالبانو له لوري کومې کومې سټې ګډون کوي قاسمیار یې په اړه څه ونه ویل، خو په غیر رسمي ډول داسې ویل کیږي چې هغه کسان چې د پاکستان په اسلام آباد کې د لومړي ځل په ناسته کې ګډون کړی و هغه کسان به بیا هم د چین په دې ناسته کې ګډون وکړي. باید یادونه وشي چې په هغې ناسته کې د افغانستان له لوري د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سیاسي معین حکمت خلیل کرزي، حاجي دین محمد، فیض الله زکی او څو نورو کسانو او همداشان د طالبانو له لوري مولوي ستانکزي، مولوي دین محمد او څو نورو طالبانو ګډون کړی و. که څه هم د دغو خبرو اترو په اړه عام افغانان او افغان حکومت خوښ کاری، خو اخوا د طالبانو د مشر ملا محمد عمر لخوا هم د شوو خبرو په اړه شین چراغ ورکړل شوی دی او اوس داسې ډېرې هیلې راټوکېدلې دي چې د سولې روانې خبرې اترې یو څه نتیجه ورکولی شي، مګر بیا به هم وکتل شي چې راتلونکي کې څه پیښیږي. کمال خټک، امریکا غږ، ډیوا رادیو، کابل.
دا وایس آف امریکا ډیوا رادیو ده.
ګرانو اوریدونکو، تاسو د وایس آف امریکا ډیوا رادیو خبری خپرونې ته د واشنگتن ډی سي نه غوږ کې د خبری خپرونې وروسته به د هلو ویو پروګرام کې زموږ ملګری همکار بیروس خان راځي او پریس کانفرنس کې به تاسو سره خبرې اترې کوي. د خیبر پختونخوا کې او بیا په مرکز کې چې د تحریک انصاف حکومت مشرانو درنه کړې وه او عدالتي کمیشن غوښتنه یې کړې وه چې د ټګې تور تګې معلومو لپاره کمیشن غوښتنه کړې وه، هغه رپورټ را مخته شوی دی او وایي چې کال 2013 په انتخاباتو کې هیڅ قسمه ټګي نه ده شوې. دغه باندې به خبرې اترې کوي. تاسو پروګرام ته غوږ کېږدئ، خو اوس براشو خبرونو اړخ ته رپورټ تاسو ته وړاندې کوو. څېړنه ده د ډیوا رادیو خبریال احسان محمد خان را لېږلې ده. دلته په واشنگټن ډی سي کې د پاکستان وزیر اعظم د خارجه چارو لپاره سلاحکار طارق فاطمی او نورو مشرانو د امریکا د کانګرس غړو سره ملاقات کړی دی او دغه ملاقات کې د کانګرس غړو غوښتنه کړې چې پاکستان دی د تندرو او ترهګرو په خلاف عملیات نورو وسلوالو د تحریک طالبان پاکستان، القاعده او داعش سره سره د نورو وسلوالو ډلو په خلاف هم وغځوي. څېړنه کړې ده احسان محمد خان، نور تفصیل دی کې اړو.
د امریکا د کانګرس غړو چې د افغانستان پولیس سره نږدې د پاکستان لاړخه ترهګرۍ پر ضد عملیاتو باندې خوشحالي څرګنده کړي، خو ورسره یې دا هم غږ کړی چې پاکستان دی د نورو ترهګرو ډلو پر ضد هم ګامونه واخلي. د کانګرس غړو د پاکستانی وزیر اعظم د بارنو چارو سلاحکار سید طارق فاطمی او د نور جگپوری سفارتي چارواکو سره خبرو په وخت په ممبئی بریدونو کې ککړ ترهګرو د نیولو هم ویلي او په ملالی یوسفزی برید کې نیول شوی شکمنو د ثبوتونو د نشوالي لوجه د خوشې کولو په عدالتي امر هم فکرمندي څرګنده کړي. څېړنکاران وایي دا په اړومبي ځل نه ده چې د پاکستان څخه دغه غوښتنې ترسره شوې دي. دغه ډول فکرمندي امریکا د دې نه وړاندې هم څرګنده کړي او د هند لخوا هم د ممبئی ترهګر بریدونو تور په پاکستان کې موجود وسلوالو باندې لګولې شوې. د سفارتي چارو ماهر او پخوانی سفیر ایاز وزیر په دې اړه وایس اف امریکا ډیوه ریډیو ته وایي،
ظاهره خبره ده امریکا یا هند دا غوی به خپل خپل خلق کی عادت دلی وی چې دا غوی نه به کلوی دا غوی خلاف د پاکستان نه د اکشن کول غوښتنه کوي، خو په پاکستان کې دننه هغه خلق کی هغه ډلې د پاکستان د قانون پرانا کې تور دی او کنا، ځکه چې د هند سره هم زمون د مجرمانو د تبادلې اګریمنت نشته. نو دارنګ شاید د پاکستان هم پر اخوا ګیلی وی، دا خو نو بیا د دواړو ملکونو د تعلقات سلسله هم په منځ کې راځي. دا بلکې د دواړو هیوادونو که وګورو نو د یو هیرو د بل غدار دی.
د پاکستان او هند ترمنځ چې وخت په وخت اړیکې تر ډیر تاوتریخوالي هم ورسیږي، د عسکري چارو څېړنکار او د فوز پخوانی بریګیډیر سعد محمد خان په وینا پاکستان لخوا په پالیسۍ کې بدلون لیدل کیږي، خو د دواړو هیوادونو ترجیحات اوس هم بدل دي او پاکستان به غواړي چې په هیواد کې د ترهګرو هغه ډلې اړومبې په نښه کړي کوم چې خپله د هیواد دپاره فوري خطره ګڼل کیږي. په دې اړه نوموړي زیاته کړه،
پاکستان دا خو داسې ګروپونو مخنیوی او ختمول چې کوم ترخه ده کې ملوث دي هغه ختمول پکار دي. پاکستان لازم ده اوس پاکستان به خپل ترجیحات چې هغه کوم خطره ده فوري او کوم یو خطره چې کوم ده هغه کې لږ نه شته نو هغه به داسې کارونه کوي. زما په خیال باندې پاکستان پالیسي چې کوم ده دغه لخته روانه ده. خو بل مطلب دا دی که نه مسله د بیخ ختل پکار دي او د بیخ دا خبر ده چې تر څو پورې د پاکستان او د هند مسلې نه حل شوي هغه دواړه ملکونه به یو بل سره چې کوم استخبارات اداري دي یو د بل خلاف داسې کارواره بکې نو هغه اختصاص پرمختګ نشوي نو دا مسئله به اوچتېږي. خو بیا هم پاکستان د پکار دي چې داسې ګروپونو چې کوم هغه د پاکستان پالیسي خپل لاس کې اخیستو کوشش کوي هغه بخې پکار.
پاکستان چې د افغان طالبانو سره د سولې خبرو په لړ کې هم خپل رول لوبوي او څېړنکاران دغه یو مهم پرمختګ ګڼي، خو د دې سره سره د امریکا او هند لخوا دا غوښتنې هم اورېدې کیږي چې د ټولو ترهګرو ډلو پر ضد دې یو رنګي عملیات ترسره شي. خپل د پاکستانی فوج سرلخکر جنرال راحیل شریف هم تیر کال د پېښور په آرمی پبلک سکول د خونړي برید وروسته دا څرګنده کړې وه چې د هر قسمه ښه او بد ترهګرو پر ضد به یو شان ګامونه اخیستې کیږي. احسان محمد خان، وایس آف امریکا، ډیوه ریډیو، پېښور.
و اسمان تلاس د عقل نرسیږي، دا خو عشق دی چې په عرش کرسی قدم جدی.
بس تو را هر لحظه مرگ و رجعتیست،
حسن خو بس حسن چې هم خدای او هم جانان دی، دی فانی جهان کی بل مشال دلا مکان دی. د هرې جمعې پر ورځ د پاکستان په وخت د ماخوستن له نهو څخه تر لسو بجو پورې د تصوف او صوفیانو په اړه د خصوصي بحث اورېدل مه
هېروئ.
در وایس اف امریکا ډیبر ریډیو د ګران اردوونکو د خیبر پختونخوا په شمالي سیمه چترال او بیخ کته میداني علاقو کې سیلابونو نقصانونو په حق لباندې به موږ تاسو ته پوره تفصیل وړاندې کوو. زموږ سره اوسئ. د دې ترڅنګ په بلوچستان کې قوشه نه پورې بلوسیاغیان په بلوچستان کې د یو شمیر پتونلارو د نیولو ریپورټونه هم دي. په دې باندې به موږ بیا تاسو ته پوره تفصیل وړاندې کوو. په خیبر پختونخوا سرخار پیښور کې کی اف سی او پیتزا هټ بند د هغې سره غیر معیاري خوراک په وجه باندې هغه بند کړل شوي دي. په دې هم زموږ سره رپورټ شته دی. د امریکې صدر براک اوباما د افریقې سفر په حق لبه هم موږ تاسو ته رپورټ وړاندې کوو. زموږ سره اوسئ.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے
دا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے او اوس یو ځل بیا تاسو ته وړاندې کوو د مهمو خبرونو سرټکی.
د امریکا د دفاع وزارت ویلي د افغانستان پکتیکا ولایت کې په ډرون حمله کې د القاعده یو ستر مشر د جولای په 11 نیټه وژلې. بلخه کابل کې چارواکو ویلي راتلونکې هفته به د افغان طالبانو سره د روغې جوړې د خبرو دویم پړاو کې ناسته کوي.
د امریکې کانګرس غړو پاکستان کې د ممبئی ترهګر برید کې لاس لرونکي ډلې پر ضد ګامونو اخیستو غوښتنه کړې او په ملالا یوسفزۍ برید کوونکو خوشی کولو باندې اندېښنې ښودلې دي.
ترکی وای دوی شام کې د سرحد سره نږدې د داعش په مرکزونو هوایی بمباری کړې ده. د ترکی وزیر اعظم وای په ترکی حمله کوونکو سترګې نشي پټولې.
او ځواکشي د خبرونو تفصیل ته د امریکې پوځوایي روانه میاشت سویل ختیځ افغانستان کې په یو هوایي حمله کې د القاعده د علاقه چې یو کمانډر وجل شوی دی. پینټاګان نن په یو بیان کې ویلي د القاعده کمانډر ابو خلیل السوډانی د پاکستان سرحدي پولیسو سره نږدې پکتیکا ایالت کې د جولای په 11 نیټه وجل شوی دی.
د امریکې د کانګرس غړو د پاکستان غوښتنه کړې چې د وسلوالو او تندرو په خلاف عملیات دې د ټولو ډلو په خلاف وغځوي. مطبوعات وایي د خارجه چارو لپاره د وزیر اعظم سلاکار طارق فاطمی او نور چارواکو د واشنگتن کې د امریکا د کانګرس غړو سره لیدلې دي. مطبوعات زیاتوي د امریکا د کانګرس غړو د القاعده طالبانو داعش سره سره د لشکرې طیبه او نورو وسلوالو په خلاف هم د پاکستان نه د ګامونو پورته کولو غوښتنه کړې.
افغان چارواکي وایي د حکومت او طالبانو ترمنځ به د روانې میاشت اخر کې د سولې د خبرو دویمه مرحله شروع کیږي. د افغانستان د سولې د عالي شورا غړي محمد اسماعیل قاسم یار ویلي د دویمې مرحلې خبرې به په 1 یا 1 جولای باندې کول شي. تر اوسه د خبرو د ځای په حق لا څه نه دی ویل شوی.
ترکی وایي دوی شام کې د اسلامي ریاست یا داعش په علاقو هوایی بمباری کړې ده. د تندروا ډلو په خلاف جاري جګړه کې دا د ترکی لا نور زیات عملیات دي. د وزیر اعظم د دفتر تر مخه د ترکی جنوب مشرقي علاقه دیار بکر کې د پوزي اډینا 3F14 جزونو د ترکی سرحد سره د شام کیلس صوبه کې هدفونه په نښه کړي دي. بیان زیاتوي چې د اسلامي ریاست وسلوالو د راغونډېدو ځایونو او مرکزونو باندې د سلور بمونو غورځولو وروسته جزونه خپل مقام ته محفوظ رسیدلي.
د پاکستان په حق باندې یو خبر. خیبر پختونخوا یو شمیر سیمو کې درنو بارانونو او سیلابونو له وجې په غټه کچه نقصانونه شوي دي. د صوبې شمالي سیمې چترال په بمبوریت کلاش ګرم چشمه او ایون کې نن د سختو بارانونو له وجې نور زیات نقصان شوی دی. چترال کې نن په سیلاب کې د یو تن د مړینې رپورټونه هم راغلي دي. او د امریکې د دفاع وزیر ایش کارټر د عراق کردستان سیمې د سفر په وخت کورد مشرانو سره لیدلې دي. کارټر نن سهار وختي اربیل ښار ته رسېدلی و چېرته چې نوموړي د کردستان مشر مسعود برزانی سره ملاقات کړی.
د امریکا صدر باراک اوباما نن د کینیا سرخار نیروبی ته رسېدلی دی. دوی د سب سهارن افریقې سره د امریکې د اقتصادي اړیکو په حق له د کاروباریانو نړیوالې سرمشریزې غونډه کې برخه اخلي. کینیا د امریکا د صدر باراک اوباما د وفات شوي پلار وطن دی او د صدر په حیث دا د هغلي اوباما ړومبی سفر دی.
د امریکې سویلي ریاست لویزیانا کې یو وسلوال تن د زیارت په ماښام په یو سینما کې د خپل ځان وژلو وړاندې په ډزو کې 2 کسان وژلي او 9 نور یې ژوبل کړي دي. په لفایټ ښار کې چارواکي وایي دوی وسلوال پیژنګلو کړې ده خو صرف دومره یې ویلي. وسلوال د 50 کالو دی.
امریکا کې شوی روسته نظر پښتنه خای د نسلی امتیاز زروسته د برابرې د ټولنې کوم خوب چې امریکایانو د یو افریقایي امریکني د صدر د انتخاب سره لیدلې وو هغه تر اوسه نه دی ترلاسه شوی. تیره هفته د نیویارک ټایمز او سی بی ایس لخوا د شوی نظر پښتنې تر مخه د امریکا په لسو کې 6 کسان ګڼي د مختلفو نسلي ډلو خپلو کې تعلقات خراب دي او بیا په لسو کې 4 خو وای دا نور د خرابې اړخ ته روان دي. دا پښتنې د تور پوستکو او سپین پوستکو یو شان شوي دي.
د امریکې یو وتلې ورځپاڼې نیویارک ټایمز په یو رپورټ کې ویلي دوه وفاقي انسپکټر جنرلز د انصاف محکمې نه خواست کړی دی چې د ډیموکرات ګوند صدارتي امیدوارې هیلری کلینټن خلاف د فوجدارۍ پلټنې شروع کړي چې آیا نوموړی خو په خپل شخصي ایمیل اکاونټ کې حساس حکومتي معلومات نه دي ښکاره کړي څه وخت چې هغه خارجه وزیره وه.
د وایس اف امریکا دیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو د وایس اف امریکا دیو ریډیو یو ساده خبری خبرونه تر واشنگتن ڈی سی نه غوږ کې څنګه چې تاسو د خبرونو سرټکو او بیا تفصیل کې هم ورده. ترکی وای دوی شام کې د اسلامي ریاست یا داعش په علاقو هوایی بمباری کړی ده. دا بمباری په داسې وخت کې شوه چې 13 ورځ د ترکی کې ځانمرګ حمله رامخته شوه وه او د هغې وروسته د ترکی وزیر اعظم او نورو چارواکو ویلو چې په ترکی باندې حمله کوونکو باندې سترګې نشي پټولې. دا وخت د وایس اف د ډیو ریډیو زموږ همکار شعیب زاده موږ سره سټوډیو کې ملګری شوی دی. نور تفصیل به د دوی نه اخلو. په خیر راغلی شو.
ډیره مننه باب صاحب، ډیره مننه. څنګه چې تاسو قدر مونږ دردون کو تفصیل ورکړو، ترکی وزیر اعظم احمد داوتوغلو دفتر نه جاری شوی بیان کې ویل شوی دی چې د جمعې پورې سحر د ترکی درې اف 16 جنگي الوتکو په شام کې د اسلامیک سټیټ تونر وډلې اهداف په نښه کړی دي. او قدر مونږ دردون کو د ترکی د وزیر اعظم د دفتر نخوا دغه بیان وروسته هغه یو پریس کانفرنس هم کړی. په دغه پریس کانفرنس کې ویلي دي چې نن سحر د ترکی فوج دغه حمله کړې دي او چې کوم اهداف و هغه سل په سله صحیح په نخه کړی دي. مطلب دا و چې د اسلامیک سټیټ تندرا ګوند چې کوم مرکزونه هغه په نخه کړی. په خپل پریس کانفرنس کې هغه دا هم زیاته کړی دی چې زمونږ پیغام بالکل صفا دی، زمونږ خبره ډیره نیغه ده او مونږ خپل فوج ته پوره اختیار ورکړی دی چې څوک هم د ترکی سرحدونو ته او د ترکی خلکو ته خطر دی نو د هغې خلاف دې سخته کاروایی وکړي، هغه چې په هر ځای کې هغه دې په نخه کړي. قدر مونږ اردن کو تاسو ته به دا هم در یاد کړو چې دغه فضايي عملیات وي ورځ وروسته د هغې ترسره شوي دي چې ترکی صدر رجب طیب اردگان امریکې ته په شام کې د داعش پر ضد د ترکی انکرلیک ایئر بیس ورکولو په خبره سره کېدو خبرونه هم خپاره شوي. د ترکی ورځپاڼې حوریت بیا د امریکې وال سټریټ جرنل او نیویارک ټایمز ورځپاڼو رپورټونه خپاره کړي چې دغه تړون د شروع په ورځ د ترکی صدر او د امریکا صدر باراک اوباما ترمنځ د ټلیفون خبرو اترو وروسته شوی دی. د سپینې ماڼۍ ویان جاش آرنس میډیا سره په خبرو کې ویلي د سکیورټي اندېښنو په وجه هغه دغه ایئر بیس په حق لا د سوال نیغ په نیغه ځواب نشي ورکولی. خو سپینې ماڼۍ په یو بیان کې بیا زیاته کړې ده چې د دواړو ملکونو مشرانو په عراق کې د امنیت او ثبات او په شام کې د روانې شخړې د سیاسي حل لپاره د دولت اسلامي داعش د وسلوالو پر ضد جګړه کې د برخې زیاتولو ژمنې څرګند کړې وې. که څه هم په دغه بیان کې د انکرلیک په اړه څه نه دي ویل شوي، خو د صدر اوباما او اردوګان ترمنځ د مرستو او کوششونو زیاتولو پکې خبره شوې وه چې شام ته د بهر ملکي جنګیالو راتګ ودرول شي او د ترکی سره پوله یې خوندي کړی شي. امریکایي فوج انکرلیک ایئر بیس ته د ډېرې مودې کارولی دی، خو ترکی بیا د داعش پر ضد دغه کارېدو ته نه ورکړی. دغه ایئر بیس په شام کې د داعش د مهم مرکز رقانه 400 کیلومتره لرې دی او دا وخت امریکایي ځواکونه د خپلو اهدافو په نښه کولو لپاره د عراق هوایي اډې استعمالوي کومې چې 1900 کیلومتره لرې دي. نو امریکې ته بیا دغه چې کوم هوایي اډه یا ایئر بیس ته دغه ډېره نږدې پرېوځي. هم د جمعې په ورځ په ترکی کې پولیسو ویلي دي چې په ګرد هیواد کې د لټون په عملیاتو کې 2500 کسان نیولي دي او په دغه کسانو شک کېدو چې دی د اسلامیک سټیټ دندره وډلې او د کورد وسلوالو سره اړیکې لرلې دغه په شک کې نیولي دي. پولیسو تر مخه په دغه عملیاتو کې 15000 پولیس افسرانو برخه اخیستې ده. دغه سره هیلیکاپټر او مرسته هم ورسره وه او دغه لټون چې کوم دی د ترکیې د میډیا تر مخه د سر ښار استنبول په خواو شا کې نږدې د سلو نه په زیاتو برخو کې دغه لټون عملیات بیل شوي دي. او قدر مونږ اردن کو څنګه چې تاسو واورېده چې ترکی د اسلامیک سټیټ پر ضد دغه عملیات په دې تون تیز کړي دي چې په نږدې ورځو کې د ترکی او د شام په پوله د ترکی په خاوره باندې ځان وژونکي حملې شوي وي چې پکې ګڼ شمېر خلک وژل شوي.
دیوا رادیو دا که واری چی ایمیل را لګی نو زمګه پتا دادا divaradio@voanews.com زمګه ایمیل پتا ودا سلیکای deewaradio@voanews.com چې دا سبلیکای voanews.com.
د وایس اف امریکا ډیبر ریډیو دی. څنګه چې تاسو خبرونه کې هم واوریدل، د پاکستان خیبر پختونخوا یو شمیر سیمو کې درنو بارانونو او سیلابونو له وجې په غټه کچه باندې نقصانونه شوي دي. تر ټولو زیات نقصان د صوبې شمالي سیمه چترال کې په بمبورید، کلاش، کرم چشمه او آیون کې شوی دی. نن هم دغلته سخت بارانونه شوي دي او د یو تن د مړینې خبر هم راغلی دی. نور حال پې د سیمینه زمنګ خبريال اسلام الدین راکوي.
د پاکستان خیبر پختونخوا شمالي ضلع چترال کې یو ځل بیا د سختو بارانونو سره په ځینې سیمو کې سیلاب راغلی دی چې لامل یو تن مړ او یو شمېر کورونو ته زیان رسیدلی دی. د چترال نه ترلاسه شو اطلاعاتو تر مخه د چترال، بمبوریت، کلاش او ګرم چشمه سیمو کې تیر ماښام یو ځل بیا سختو بارانونو لړۍ پیل شوې ده چې لامل چترال، آیون، کلاش او ګرم چشمه سیمو کې ډېر نقصانونه کړي دي. د سیلابي اوبو آیون کې یو تن وړی او وجلی دی. ولې د ګلخکیر سیمه کې هم د دوو تنانو سیلاب کې بهېدلو اطلاع ده؟ ولې د ځایي انتظام دغه تصدیق نه کوي؟ سیلابي اوبو د لاسه ګلکیر، رحیمکیر او ریتګل، بمبوریت سیمو کې پاتې سړکونو ته هم ډیر زیان رسیدلی دی. د ځایي یو خبریال محکم الدین څوک چې تیره شپه په خپل کلاش سیمه کې سیلاب په وجه رابند شوی وو، وایي چې بمبوریت او کلاش سیمو کې خلک د ډیرو ستونزو سره مخ دي.
اسی طرح پورا علاقہ اندھیروں میں ڈوبا ہوا ہے اور لوگ انتہائی مشکل حالات میں ہیں، بہت پریشانی میں ہیں۔
محکم الدین وائی چی خلق د خوراکی سیزنوں کمائی سر مخ دے، پا بازارون کی خوراکی موادو بای اسمان ترسی دلی دی، ٹول سڑکون بند پرات دی او بسیمہ کی دا بجلی نشوالی سر سر دا سکر اوبو ہم دیر سخت کمی دے۔ دا خیبر پختونخوا علا وزیر پرویز خٹک سر دا ٹول محکمو لوڑو چارواکو سر پا چترال کی دے او هغه پخپل دا امدادی کارو نسار نکوی۔ دا خیبر پختونخوا دا بلدیاتو سینئر وزیر انیت اللہ خان وائی چې نقصان په لویه کچه شوی دی، ځکه حکومت د ټولو محکمو علا چارواکي چترال کې کېنولې دي.
په صوبایي حکومت خو ته پوره ناست دی که نه، چې څومره محکمې دي هغو هېڅ دلته ناست دي او دغه شان وزیر اعلام ناست دی، بېګا ماښامه پورې زمومه او دغه شان دې سره سره چې کوم ځایونو کې رابطه منقطع ده نو هلته خوراکي مواد چې ده ایئر لفټ کېږي او دغه شان آرمي هیلیکاپټر هم لګیا دي، هغه هیلیکاپټر موجود دی هغه ځای ځای ته چې کوم ځای کې بیخي روډ کټ اپ دی او زمینی رابطه نشته، نو هوایي دغه د لارې فوډ آیټمز رسوي. نو بھرپور طریقے سے رکھا دا روان نے وہ خراب خبر دادا جی ہر مقام چی دینو انہوں میں سیلاب راضی اور پرون خود آئے اور میں سہ پہ مشو ایون نو مزے کی زلا لما فری ویزٹ ماو کو اور لگا ہم سات بات چیز بیارا وطلب ہم دا خبر ہو چکی التا والا کی خلق کار کا ہو ہے دی جوڑا ہو راگی نہیں ہو کس پہ اور سیلاب نوے رہو تو بس آگی نہیں ہو کس پہ اور لما دا صورتحال دے بار لکا معاملات دا سی کنٹرول نبار ندی
انیت اللہ خان وینا ترمخہ دا نورو بارانونو او بیا سیلاب دلاسا انتظامیات دا ریلیف کارونو کی بار بار ستوندو سره مخ کیږي او پس مکنی لارو لا تر اوسه پورې د تګ راتګ لړۍ نه ده بحال شوی. بلخوا د موسمیاتو محکمې 13 ورځ دا پیشن بینی کړی ده چې هزاره او ملکن ډیویژن کې د بارانونو لړۍ بیا پیل کېدل شي او دغه سره سیلاب راتللو خطر هم شته دی. ځکه پی ډی ایم ای د هزارې او ملکن ډیویژن ټولو ضلعو ډیپټي کمشنرانو ته امر کړی دی چې دوی د هر وخت بیدار اوسیږي او خوړونو او سیندونو غاړو ته میش خلک دې هم احتیاط کوي. اسلام الدین ساجد، وایس اف امریکا، دیو ریډیو، پېښور.
دا وایس اف امریکا ډیو رادیو دا.
تاسو د وایس اف امریکا ډیو رادیو یو ساته خبری خبرونه تر واشنگتن ڈی سی نه خوښ کې. د پاکستان هم هغه هوادونو کې شامل دي چرته چې د تعلیم شرع ډیره ټیټه ده. د ملینیم ډیولپمنټ ګولز ځینې اهداف ښودلی دي د ملګرو ملتونو لخوا. دغه اهداف چې ټول ملکونه رایوزی شي او دوی خپل اهداف ځان ته کېږدي چې هغه تعلیم کچه به دا حد ته رسوي، خو پاکستان په دغه کې پاتې راغلی دی. پاکستان کې دننه غوښتنه کېږي چې د تعلیم لپاره دې د کم از کم د ملک د آمدن 4% پیسې کېښودلی شي. داسې حال کې چې مرکزي حکومت دعوی کوي چې 4% به دغه بجټ سیوا کوي د تعلیم لپاره، خو غیر دولتي اداره الف اعلان بیا د دې سره اختلاف کوي او وایي چې کمې پیسې حکومت لګوي دا ډېرې کمې دي. تفصیل یې د ډیو ریډیو خبریال ارشد حسین په رپورټ کې اورو.
په داسې حال کې چې د ملک تعلیمي نظام په مالی او هنري لحاظ سره د وړاندې نه د انحطاط ښکار دی او حکومتونه ژمنې کوي چې په راتلونکي کلونو کې به د تعلیم د څانګې لپاره د مجموعي قامي پیداوار 40% برخه ږدي. نو راپورونه وایي که مرکزي او صوبایي حکومتونه وغواړي چې دغه شرح 40% ته ورسوي، نو بیا به هم ورله 1.21 روپۍ پکار وي. پاکستان کې د تعلیم په څانګه کې کارکوونکي یو غیر دولتي تنظیم الف اعلان د وفاقي او صوبایي حکومتونو لخوا د تعلیمي څانګې د پرمختګ لپاره په قامي بودیجه کې د بجټ مقررولو په حقله خپل تازه رپورټ کې اټکل کړی دی. کچري حکومتونه وغواړي چې د تعلیم د ودې لپاره د خپلو ژمنو مطابق د مجموعي قامي پیداوار 40% برخه کېدي، نو بیا به هم ولا د دغه شرې پوره کولو لپاره 1.21 روپۍ پکار وی. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف اوسلو کې د رواني میاشتې دوران د تعلیم په حق له یوې سرمشریزه غونډې ته خپل دغه هوډ تکرار کړی و چې د ده حکومت به د کال 2018 نه وړاندې د تعلیم لپاره بودیجه د مجموعي قامي پیداوار 40% ته رسوي. د الف اعلان دا تازه رپورټ وایي چې د روان مالی کال دوران مرکزی او صوبایي حکومتونو د تعلیم د څانګې لپاره په کلیزه بودیجه کې په شریکه ټولې 3.3 بلیونه روپۍ ایښودلی دي، چې پکې د وفاقي حکومت برخه 90 بلیونه روپۍ، د خیبر پختونخوا 114 بلیونه روپۍ، د پنجاب 310 بلیونه روپۍ، د سند 155 بلیونه روپۍ او د بلوچستان ایالت 56 بلیونه روپۍ برخه جوړي. د تعلیم لپاره د روان مالی کال بجټ کې ایښودل شوې ټولې 3.3 بلیونه روپۍ د مجموعي قامي پیداوار 2.68% برخه جوړیږي، چې د تیر کال پرتله صرف 0.06% سیوا ده. د تیر کال مالی بجټ کې د تعلیم لپاره 655 بلیونه روپۍ ایښودلې شوې وې. که څه هم د پاکستان حکومتونه ژمنې کوي چې د تعلیم لپاره به د مجموعي قامي پیداوار 40% برخه ږدي، خو ماهرین وایي چې صرف بجټ سیوا کولو سره د پاکستان د تعلیم په څانګه کې روان بحران نشي ختمېدی. پروفیسر وقار چې د اسلام آباد په قائد اعظم یونیورسټۍ کې د تاریخ د څانګې مشر دی او د ملک په تعلیمي نظام هم جوور نظر لري، وای چې تر سو پورې د پاکستان تعلیمي نظام د انسان نه په انسان جوړولو کې بریالي شوی نه وي، نو که د مجموعي قامي پیداوار د 40% پر ځای 40% برخه ام کې خودلی شي، نو هغه د اوږد مهاله او ګټور بدلون سبب نشي جوړېدی.
پارا مطلبی چیز دا دے کم دا کریکولم کی بیسک چینجز پکار دی تو کی رات خبر دا دا چری دی دے معصومان کی دی غیر دنیا دی تاریخ نا خبر دی اسلامی نړۍ تاریخ ورتا کوم ورتا وی تیار فلسطین کہ بھی کنے دی کو اسنا اس اگائی سره او کدار اتنا تا کو سو کو تیار دا پختانه سوکتی دتا سو اتلان سوکتی دتا سو ملی کارمانان سوکتی خوشحال بابا سو کو رحمان بابا سو کو پاچا خان سو کو کی دتی سو کو دیگین سو کو دی خبر.
پاکستان کی پرائش تعلیمی نظام دا ټکونه هم کیږي چې دا د مقتدره طاقتونو د پروپاګاندا یو ذریعہ ده او نصاب کې د نورو مذهبونو او قامیتونو په حق له ماشوم یا زده کړه کوونکو ته کومه آگاهی نه ورکول کیږي، بلکې د هغوی نه ورته د کرکې درس ورکوي. رپورټ دا خبر هم په ګوته کوي چې د تعلیم د څانګې لپاره د مقرر کړي شوی بجټ اوسطن 80% برخه صرف د استادانو په تنخواګانو لګي، خو پروفیسر وقار مخکې وایي چې په پاکستان کې ټولو قانونو ته په خپلو ژبو کې د تعلیم ورکولو حق پکار دی، ولې چې که یو ماشوم په خپله ژبه کې زده کړې وکړي نو هله هغه د علمیت او پوهې بام ته رسېدلی شي. ګنی تش د مقتدر او بالادست قوتونو لپاره به د ګوډاګي پیدا کولو یوه ذریعه وي. سیړونکي وایي چې د پاکستان د تعلیمي نظام په نصاب کې د پراخه بدلونونو راوستلو سره سره د استادانو تربیت هم پکار دی او د حکومتونو نه علاوه ټولنې له هم دې اړخ ته په سنجیده توګه پام راګرځول پکار دی. ارشد حسین، وایس آف امریکا، ډیو ریډیو، اسلام آباد.
دا
گرانوریدونکو تاسو د وایس اف امریکا ډیور ریډیو خبری خبرونه ته د واشنگتن ډی سی نه غوږ کې تاسو د ډیور ریډیو خبری خبرونه په ویب پاڼه ته چلاړ شئ. نیخ په نیغه هم اوریدئ شئ، د دغه سی په فیسبوک په ویب پاڼه باندې هم تلئ شئ، فیسبوک پاڼه ته لاړ شئ. د هر پروګرام خپل پاڼه ده، تاسو په خپل نظر خپل پوښتنه په دغه پاڼه باندې شریکول شئ او تازه خبرونو نه خبرېدئ شئ. وی او ای ډیوا په ټویټر باندې خپل اکاونټ لري، تاسو هغه نه په تازه خبرونو نه فوري خبرېدئ شئ. دغه مختلف ذریعے دی چې ډیوا ریډیو تاسو ته په دغه باندې خپل رپورټونه او مرکه او خبرونه تازه تاسو ته درسوي. اوس تاسو پام راګرځو کراچۍ صورتحال ته، چرته چې په کراچۍ ښار کې د رینجرز لخوا د ورانکارو پر ضد روانو عملیاتو باندې د ایم کیو ایم ډلې مشر الطاف حسین تور پورې کوي چې دغه عملیات یوازې د دوی پر ضد کولی شي، خو د پیپلز پارټي صوبایي حکومت او نورې سیاسي ډلې دغه تور ردوي او وایي په ښار کې عملیات بې طرفه روان دي، باید دوامدار وساتل شي. د ایم کیو ایم لخوا په رینجرو د نیوکو او ښار کې د روانو عملیاتو په اړه د سیاسي ډلو او څېړونکو سره نظر دی. تفصیل یې د ډیوه ریډیو خبریال فضل عزیز په رپورټ کې اورو.
د متحده قومي عمومي منډلې مشر الطاف حسین په کراچۍ کې د خپلې پارټۍ غړو ته د لندن نه په تازه ټلیفوني وینا کې تور پورې کړی چې ریاستي ادارې یو ځل بیا د ایم کیو ایم ډلې د مخنیوي لري کولو او د مهاجرو په نوغي وستو لاس پورې کړی او په ډاګه د قانون سرغړونه کوي. الطاف حسین زیاته کړی چې د ایم کیو ایم ډلې په 8 کال عمر کې په هر دورې حکومت کې په دوی تورونه پورې شوي، د ایم کیو ایم خلاف اپریشن شبي قتل عام شبي د ماورای عدالت وجل شوي دي. نوموړي په کراچۍ ښار کې د کال 2013 د پولیس او رینجرو لخوا د شبی گڑ اپریشن پا اڑویلی پدی اپریشن کی ہم رینجر یوازی ایم کیو ایم پا ہدب کبی او دا پخوا پرنگی غڑی ماورای عدالت وجل کی گی او کارکنان یہ بے درک قبلی شی. دا ایم کیو ایم دا مشتر الطاف حسین دا تورون دا زواب دا پار ڈی بری ڈیو دا رینجر چارواکو سرا رابطہ اوکڑ خود ہوئی دا اڑھن کن زواب ونویل شو او ایم کیو ایم چی دا رینجر پا عملیاتو کی دا پیپلز پارٹی پا صوبائی حکومت ہم دا تعصب طور پوری کبی. خود وزیر اعلی قائم علی شاہ کوارڈینیٹر یا مرسیال شاہ جان ڈیور ریڈیو سره خبر کی ویل پخار کی عملیات د ټولو په صلاح شروع شوی او خپل پکې د پیپلز پارټی کسان هم نیول شوی دي.
هغه زمون د ټولو نه ډومینیټډ ایریا چې کوم نام مزیریا لیاری چې کوم کې پیپلز پارټی ان له ډومینیټډ همیشه دا غیلا او نه پیپلز پارټی ته ووټ ملو شوی دي. تاسو په علم کې ودا خبرې چې پیپلز په لیاری کې او په مزیر کې د ټولو نه زیات تلکا اپریشن شوی دي.
الطاف حسین په خپل وینا کې دا هم ویلي چې رینجرو په روان اپریشن کې د بلې کومې سیاسي پارټۍ په دفتر چاپا نه ده وهلې او د ایم کیو ایم په مرکزي دفتر 90 یې دوه ځله چاپې وهلې. خود عوامی نیشنل پارٹی د سین سانګي مشر سینیټر شاهی سید وای زمونږ او د الطاف حسین ګډه غوښتنه و چې په کراچۍ ښار کې د پوځي اپریشن وشي او زیاتوي چاپې په هر چا وهل شوي دي او دا بے طرفه عملیات روان دي.
زمونږ په داغلي په بادشاہان مقل باندې کړی په یو شپه زمونږ اویا کسان متلي بس حال هغې خپل معلومات وکړ بې برې خودل داسې مختلف زمونې کسان متلي او خپل واپس راشي خپل سپری ورکړي واپس راځي. لیاری کے تو رکھو زیاد آپریشن پر لیاری کے شوے رہے اور الٹے چکن نے بولو چاند لیا کہ سمرا خانک مرن ہے کہ رشی ہوئی کہ سہائی شوئی رہی تو دبا پہ خانے کی دادا ہی غلط خبر رہا
د سیاسی چارو کارپو توصیف احمد خان وای زما په خیال په کراچۍ کې روان عملیات د ترهګرو گینګ وارز او قلنګ خستونکو او په سیاسي ډلو کې دورانکارو په ضد دي. د پیپلز پارټۍ او ایم کیو ایم سره تعلق لرونکي مجرمان نیول شوي خو په ځینې وخت کې سیاسي کارکنان ونیول شي چې کوم جرم پرې ثبوت نه وي او بیا درې میاشتې وروسته پرې ښودل شي. دی وای د ایم کیو ایم دا خبره په خپل ځای ټیک ته چې په ځینې وخت کې د هغوی په ضد یو طرفه عملیات وشي او د انساني حقونو سرغړونه کیږي، خو نوموړی مني چې په ښار کې د روانو عملیاتو او په خصوصي توګه په وروستیو 4 میاشتو کې په ښار کې ډیر جرمونه کم شوي دي. د ایم کیو ایم مشر الطاف حسین پر رینجرو ډیرې نیوکې د هغې وروسته شروع کړي چې د روان کال د مارچ په میاشت کې او بیا 13 رینجرو په دویم ځل په 90 چاپا وهله. د دې ترڅنګ 4 ورځې وړاندې د الطاف حسین او د هغه د 100 نورو ملګرو په د ملک په مختلفو برخو کې د سازش غداری د پاکستان خلاف جنگ او ترهګرۍ د تورونو د سلو نه زیاتې مقدمې درج کړې شوې دي. دغه مقدمې چې د عامو خلکو لخوا درج کړې شوې دریس پکې خپل کړې شوې دي چې الطاف حسین د رواني میاشتې په 12 نیټه خپل یو وینا کې په سکیورټي فورسز بې طرفه نیوکې کړي او د هغوی جذبات یې مجروح کړي دي. فضل عزیز، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، کراچۍ.
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی. د پاکستان کلکې زفلی بلوچستان ایالت کې چارواکي وایي چې ملیشیا ځواکونو او استخباراتي چارواکو د لټون عملیات کړي دي د کوچلاخ په سیمه کې، او هلته یې د غیر قانونه ډلې تحریک طالبان پاکستان نه تونلاري نیولې دي. نور حال په دې حق لباندې د کوټنه د ډیو ریډیو خبريال حمید سمسور راکوي.
د بلوچستان د ملیشیا قواویان ادا کوي چې د کوټ څخه د شمال ختیځ په لور د 25 کیلومتره په واټن باندې په کوچلاخ کې د پټو شبکو د معلوماتو پر بنسټ باندې دوی عملیات ترسره کړل چې نه وسلوال کسانی ونیول. د دله خولي چې دوی د تحریک طالبان پاکستان سره اړه لري، له دوی زخه په زیات مقدار باندې وسله هم نیولې ده، او اوس دوی ناڅرګند ځای ته د پلټنو لپاره وړي دي. د بلوچستان د ملیشیا قواویان دا خبره هم وکړله چې هلته په لور لای کې د لغوسوي وسلوال سازمان دوه مهم قومندانانو میر هزار خان مری او حیدر موالی د بیلووال په سیمه کې د ملیشیا قواو او چارواکو ته په یو دستور کې وسله پرمځکه کښېښودله. د ده په خبره دوی له ډېرې مودې څخه د حکومت په ضد باندې په غرو کې جنګېدل، و بل لور ته بیا دلته په کوټه کې بلوچ نېشنل فرنټ په بلوچي سیمو کې د روانو عملیاتو په ضد باندې احتجاجي مظاهره وکړله.
عید کے صبح اواران اولی یعنی زیرت میں، ہاسکانی کنڈ میں اور لکھوی کوچ میں پاکستانی فوج نے وہاں پہ آپریشن کیا جیٹ طیاروں کے ذریعے اور ہیلی کاپٹروں کے ذریعے گھروں کو بمبارمنٹ کیا. اس نے
دا اختر پر سہار دا اواران دا ناوی دا زیرک ہاسکانی کنڈو لکوکچو کی دا پاکستان فوج دا جیٹ الوتکو او دا ہیلی کاپٹرانو پر ذریعہ باندھے الت عملیات وکڑل، پر کورو باندې بمبار وکړي، ډیر خلک به درک دي. تر اوس مهاله پوری دغه سیمه د پاوس په ولکه کې ده، و خلکو ته د تګ راتګ اجازه نسته، مړي حالت خراب شوی دي. تر اوس مهاله پوری عملیات روان دي. دوی د بشری حقوقو له سازمان څخه غوښتنه وکړه چې پر دغه بشری ناورین باندې ولي پټه خوله دي. د بلوچستان حکومت و جنگیالي بلوچستانو ته د وسلې پرمځکه ژدلو په بدل کې د عامه بخښنی او له 15 لک څخه تر 15 لک پوری د مالی رستی اعلان کړی دی. حکومت وی تر اوس مهاله پوری د مهم کمانډانانو په شمول تر سل زیات کسانو وسله پرمځکه یشه ده. د صوبایي حکومت له خولې یو شمیر بلوچستان مشرانو سره د روغې جوړې لپاره خبرې اترې هم روانې دي. خو په بلوچستان کې موجود یو فعال بلوچ وسلوال ګوریلا کمانډر ډاکټر اعلی نظر بلوچ و خبری رسنۍ ته وویل چې دوی د حکومت پاکستان دغه وړاندیز چې وسله پرمځکه کښېږدي دوی ودا ته غاړه نږدي. د دله خولې چې وسله د بلوچستانو د یو فکر او د نظریې سره تړلې ده. د بلوچ وسلوال ګوریلا کمانډر ډاکټر اعلی نظر بلوچ دغه مرکه پر خبری رسنۍ باندې پرداس محال مخې ته راځي. سیلتیری یوې اونۍ زخه دا ګنګوسی گردش کوي چې ډاکټر اعلی نظر بلوچ په پوځي عملیاتو کې وجل سوی دی. حکومت ادا کوي چې دغه بلوچ وسلوال کمانډر ډاکټر اعلی نظر بلوچ د لغوسوي وسلوال سازمان د بلوچ لیبریشن فرنټ مشر کوي. ډاکټر اعلی نظر بلوچ دغه تور ردوي. حمید سمسور، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، کوټه.
د ډیو ریډیو اوریدونکو لپاره زیری
زمون خبرونه اوس تاسو په منځنو صفو یا میډیم ویوز هم اوریدئ شئ.
منځنه سپیدی
شپږ سوه یوشت
په دغو صفو تاسو مونږه رون اوریدلی شئ.
ګرانوریدون کتا سو د وایس اف امریکا ډیو ریډیو خبرونه تر واشنگتن ډی سی نه غوږی سو شیبو کې به پریس کانفرنس پروگرام شروع کیږي. دغه وړاندې کول لپاره به زموږ ملګری همکار راځي، بیروز خان راځي، او خبرې اترې بکې تاسو هم کولی شئ په دغه پروګرام کې برخه واخلئ او خبرې اترې بکېږي د جوډیشل کمیشن یا عدالتي کمیشن لخوا د تحریک انصاف مشر عمران خان کما تورونه لګولي وو چې د کال 2023 انتخاباتو کې درغلی شوی وي د هغې پلټنې شوي دي عدالتي کمیشن او ویلي دي چې دغه کې درغلی نه دي شوی. تحریک انصاف د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان په اسلام آباد کې تر ډیر وخته پورې درنا کړی وه او تر ډیر وخته پورې پرلت وهلی وو. په دې باندې به خبرې اترې کوي بیروس خان د ډیوه ریډیو زموږ ملګری به راځي او سیډونکي به او سیاسي مشران به هم په دې پروګرام کې برخه اخلي. تاسو د هغې پروګرام کې د میلمنو له خولې اورېدلی شئ چې دغه پرلت یا عدالتي کمیشن دغه فیصله څه معنی لري د دغه سیاسي پارټۍ لپاره د پاکستان سیاست لپاره او کوم ځای کې چې پاکستان تحریک انصاف بوټونه ترلاسه کړي وو په تېرو انتخاباتو کې راتلونکي انتخاباتو کې د دوی په ولس په زړونو کې د دوی څه ځای پاتې شوی دی ټول تفصیل به په دغه پروګرام کې د میلمنو نه اورئ. ډیوه ریډیو سره اوسئ.